سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې دی سمونکا ک لا ساتي رادیو نه اوري په مو پیته دي سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پاکستان د پوز خیدا چې په بلوچستان یالات کې پر مسافرونو کې ریل ګاډي بریټ هغه تر کړو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران په افغانستان کې دي په کلکه غندلې ورت کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنځمې په خپل ایکسپانه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوز د وین هغه بیا اساسه تورونه چې د پیګه په تړاو یې پر افغانستان لګولې په کلکه ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسولانه سرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوچ مخالفه ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوز د امریکو دفتر په نن په یو خبر پاڼه کې دا کړو چې استخباراتي راپورونه په سرګند تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي ورستې بریټ د هغو ترخګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتې کړه چې د دغه پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د پاک طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15 سلنه زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 14 د زیاتو کسانو نیونی او توقیفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دیني او توقفونو شاوخوا 50 سلنه په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې شوې ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي چې په دې ډله کې 1400 ریپورت شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری داسې مال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي به هم له پاکستان خو واسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته یاده کولو لپاره څو موافقه لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک ته تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځبه لاسلیک شوی دی. د ګډو پولو په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته یاده کېدو دوه سندونه هم شامل دي. دا سیال کې چې ټاکل شوی روسیا ته تللی امریکایي پلاوی په اوکرين کې د لانډ محل اوربند پاړل نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغه خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکرين هر ډول لانډ محل اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې سپچې کیف پرسالا کړی یوازې اوکرين ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګن کړی دی چې د غوربندې دې ته پراته چې د اوکرين پوسټ د لانډې مودې لپاره فارمي د ساخیستو فرصت برابر کړي بل څه وړاندې نکړي. هغه هم دا رنګ ویل چې په دې اړه یې یو ورځ مخکې د مسکو د ریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبرې ټول کلمه فرشته صحاک او د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري سره اوري. خبرونه کې برا سره وایي چې د پاکستان رئیس تشوی کډوال په ستون زوکی دی.
د کډوالو موږ ته خبر نه چراغلی و دا سیټس مرسته کومه کومه سره نه ده شوی. موږ د حکومت نه دا وختونه کوشش کورونه را جوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
همدارس په افغانستان کې د شر ناروغي په خپل زیاتې داده
یعنی د موږ افسر موږ ماشومان چې د سرخکار مرض باندې تخت دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نو موږ ورې دلی دي او نو څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
او همدارس د ننګرهار درته جالب راپور لرو چې د درونټي کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مایان دی او دین فارمی مایان دی چې خلک خوخی من کوشش کو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کو و اخلو.
تا غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته مو بیا هم خرغلستویمه. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا غړون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې هکله زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی وایي. وری برتر ازو
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غی ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل،
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه افلاش باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره سوي او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي. ځکه ته باندې کله چې د یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شیبه کې خاورې کیږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
به هم خراغلست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سم دستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق کار سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی
چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتون کې د قضیه د ردیدو لامل یې روغتي خدماتونو به پرخې شوی دی. په ورته وخت کې شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د ترکیه په بیلابیلو خارونو کې اوسېږي، ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې وروستیو کې ځین روغتي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال اپ دې سپوږمۍ اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدماتو په ځانګړي ډول روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیايي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
زما پام میجاشته مدته
زما په خا په فوټبال کې بي ځای شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کید، بیا یې هم پته مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو، هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پورې مشروط. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ وه راغی او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. غازه دی رادیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیايي بیمه بندوي. لامدي عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري می غوښتنه رد شوې و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغه ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه و.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیايي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیه د ردیدو له امله له روغتیايي خدماتو به برخې شوای دی. دغه سازمان زیاته کړي چې د ترکیه دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لجمنتیا له دې ډلې د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي له حق ښکارا سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بیا اسناد افغان کډوال بل روغتیايي ښوونیز او نورو عامه خدماتو به برخې شي. د دې وزارت د اعلان لمخې دا پریکړه به د 1400 المریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملی شي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو لمخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم خراب لست. دا ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچا 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندان شوي دي چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد لنچوي دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوی لګنو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 400 ډیر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 50 سلنه زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15 سلنه لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي، په دې موده کې د راپور په ټکو سره لدی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده، له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40 سلنه لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 19900 تنه ستانه سوي چې له دې شمېره 412 تنه یې ډیپورت کړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول سوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ پولیسو نیولې وه.
افغانستان
افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل سوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډیرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمنګ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي، کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي داسې هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه راله جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 8 لک 340 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع، په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله وربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی، کریملین وایي چې ځواکونه به یې ډیر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله مند دی چې کریملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندیز شوي د 10 ورځنی اوربند چې کیف هم فیصله کړي ومني. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په لویدیځ کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې پوتین چې په وزي جامع اغوستې وي په دغه اقدام سره متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسه دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوي چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنځمه موسکو ته رسیدلی، نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډ مهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې د هیله مند چې کریملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی د 10 ورځنی اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کریملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمه ډېرې برخې اوکرایني ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمه له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل، زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لن ممکن وخت کې دا چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته پکار ده چې د کورسک سیمه د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا، اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لست. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شری د واکسین د نپل کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله وس په شری ناروغي اخته دي. دا چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي، په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځنی ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور علاوه د سپوږمۍ یوو،
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل ماشومان واقع چې په دې ناروغي باندې اخته و، عائشه و، امینه و، فاطمه و، او بس دا ولا چې بس د اتوبې او د لغټ زیات شوی دی کنه، یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 او ځنې شری، یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کارانه غلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخت دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارښ پره خطله د ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه د کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبې ده او ترون ته موړي دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا لرو.
دوی وایي لډيري مديره هيسي د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتيایي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملی کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو درې روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي، د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. MSF زیاتوی چې د روان میلادي کال لپاره یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان لامل د مړینې پیښې درې برابر زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د MSF استازي میشایل لوپای ویلي، سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین لپاره یې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل،
خلک کام کام هم په هوای لري، یعنی د عامه روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه عملي کوي. د واکسین پاک لا باندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي وادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نوی تر سره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.
بیا هم خراغلست ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي، او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسۍ احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دي او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پراته ده. د دې سیمې خلا د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړی ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وسم دغه موسم نو ژمي د دې په بازار کې خلک چکر ته راځي. مایان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي. ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ نه راځي، نو دا ګڼه ګونه چې دا د برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي. شپې تر لس یو لس پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی. خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، دا خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نسته دي. په حال د پاره لس دکان دینو یم یا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو. بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادی رئیس شیرغه رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیرغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېری دي، خو په یو اچري چې فال اچري د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه ازاد بولې د لارې بارنداران خلی
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپار مساید دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلې کې کزانو رزل شي او سوداګری پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
سمز خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری هغه ټا اچین لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نو ورته دسه دا نه ورته